بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ د محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړي دي، نو هغه د هغه تر تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دي د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه رابرسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکره نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ میل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و، نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونه وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی، بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلی رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې یې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلوریست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډیر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډیره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز راټول کړي چې هغه سټنډرډ مراعات کړي کوم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډیر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډیر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي، نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبی تلون و ماته او زما و ملگری سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښین. زما بیخی وزرتن لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسې مابین کې نه وي، نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو، ډیر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله. د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خولو راټول کړي.
بډیر څه حاصل کړو، تعلیم به وکړو، کارخانې به راشي، ساینس به راشي، ټیکنالوژي به راشي، خو دا زموږ فوک وزډم چې دی، دا زموږ فوکلور چې دی، دا زموږ شفاهي ادبیات چې دی، دا زموږ ډېر شاعران چې د ورکېدو دي ورکېږي، دا به زموږ څه ورک شي. دا د ورکېدو شیان نه دي او که ورک شي موږ به ډېر لوی تاوان کړی. نو دا شیان سیال صاحب لګیا وو ټولولی تر اوسه ټولوي چې څوک یې لیدلی دي دښینولی یو متل جنولی کې یو غاړه جنولی کې یو محاوره جنولی کې دا د زموږ ژبه د ورکېدو څخه راګرځي او عارف صاحب غاړي د دغه علاقه متلونه د دغه علاقه د اتم غاړي دا ټول شیان عارف صاحب هم په دې کې لګیا وو دا ټول عمر یې په دې کې ولګاوي او ډېر کار یې کړی دی او ډېر کار ناچاپ دی ته وسره موږ روان یو په ثقافتي توګه تباه کیږو ختمیږو دا ژبه ژوندۍ په دغه طریقه نه شي پاتې کېدلی زموږ ملي وجود ته زموږ ثقافتي وجود ته د رښتا خطر را پېښ او پښتانه داسې د پیل په غوښ کې بيدې چې هغه هیڅ تا ژبه هیڅ پیا دی نه
د سیمینار ته لږو به تر کوټې او پښینو پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې سوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلیو اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د خانم نوماینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شي چې وګمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یو ولسی کیسه. ونه یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیانو میدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکرو. ترکان جنجیا لیوی دیر خکر انجلی سر واده وکر. نوکر جنجیا به همیشه ارمان که وچه دا انجلی کشکی ده ده پنصیب شوی وی. دا ای ده ترکان ناوی تا دیر کتا پورتا که ده او خوش آمنده ورتا کولی چه آشنایی ور سر وکری. خو هغه دیر بی بی خزاوه ده مخوندی زل هم خکلی وو. او نوکر جنجیا ته اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدری وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه زده کړل نو د بودایی لیک په یو زړه او مرموز بڼه یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر وو ورکړ او ورته وی ویل هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم. زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم. تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده. خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست وی ویل دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرینی وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم. خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د خپل کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومه سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویل پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې وکړ دی. دا کار به تکوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجا سخت ورخطا شو. فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل خان صاحب ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولۍ مو یې منم خو که یو څه وخت راکړئ یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی او خط نوکر جنجی موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ. آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د وژلو لپاره د نوکر جنجی دسیسه ده. ترکان جنجی کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل، یوه ډیره چټي پیښه شوې ده، خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه، دا ټول د نوکر جنجی کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکڼۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې کړې، هلی هلی ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالۍ کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکڼۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه وه نارې کړې، سلام ټولو ته، سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دې نغری وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل، د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بې حد یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاخ شوی یم، صاحب یو ډیر لوکس مانی.